حافظ و ناصرتان.
شپاش بجیش پیدا زدی رو پا ما شامنه خبری مجلک مزاحمت چی برکور بایم. تخنیکی چاری امان امیرزای مختوری. السلام علیکم. ازادی رادیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په افغانستان کې خبریږي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به وړاندې د یوه امریکایي او یوه افغان چارواکي په وینا واوري چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې په افغانستان کې داعش ډله تر ډیره حده پورې ځپل سوې ده. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا مسابقه لري. په پېښور کې د پاکستان د پوځ یو افسر ووژل سو. امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې په افغانستان کې داعش ډله په بشپړ ډول ځپل سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال ویلسن شوفنر وویل داعش ډله یوازې په یوه ولسوالۍ کې حضور لري، خو شوفنر د دې ولسوالۍ نوم وانخیست. تر دې مخکې چارواکو د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیت راپور ورکړی و. په همدې ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په نننۍ خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې دغو سختریزو وسلوالو په چین ولسوالۍ کې د قرواو پرپوستو ځانمرګی برید او نور بریدونه کول غوښتل چې د ملي اردو په بریدونو کې ووژل سول. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې پیل سوې ډله ییزه حمله پای ته ورسېده. دغه بریدونه چې شاوخوا لسو برید کوونکو پکښې برخه درلوده د چهارشنبې په سهار پیل سوي وه. وروستی برید کوونکی چې مقاومت یې کاوه تېره شپه ووژل سو. د هلمند د جګړو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وویل چې وسلوالو غوښتل د ګریش ولسوالۍ لوی پل هم ونړوي.
تلاش ته دې دپاره کړی وو چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده.
د ښاغلي قهرمان په خبره په دې برید کې یو د ملي اردو سرتیری او څلور پولیس وژل سوي او دولس نور سرتیری ټپیان سوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د هند په ناګپور کې مسابقه وکړي. په دغو دوو ټیمونو کې چې هر یوه دغه لوبه وګټله د شل اوره نړیوال جام دویمې مرحلې ته به ووځي. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک له هند نه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم له نوي پلان سره د مسابقې میدان ته وځي.
افغان ملي لوبډلې خپل پلان جوړ کړی ده او د نوي پلان په مطابق به انشاءالله لوبغالي کې لوبېږي. هر لوبغالی دې ته چمتو راشي انشاءالله د زیمبابوې پر وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په خپل ګروپ کې دوی لوبې ګټلې او له دغو دوو ټیمونو څخه به بریالی هغه د دویمې مرحلې له الف ګروپ سره یو ځای سي. په الف ګروپ کې انګلستان، جنوبي افریقا، ویست انډیز او سریلانکا شامل دي. په بامیان ولایت کې د بشري حقونو خپلوا کمیسون وایي هغه دوی نجونې د امن کور ته انتقال سوي چې پر یوه سړي خرڅې سوي وې. د دغه کمیسون رئیس روحالله فروغ وویل دغه نجونې چې یوه یې اته او بله 14 کلنه ده د خپل پلار لخوا د څه باندې 3 لکه افغانیو په بدل کې پر یوه سړي خرڅې سوي وې. دغه سړي دغه وړې نجونې خپلو زامنو ته په نکاح کړې وې. په بامیان کې د بشري حقونو خپلوا کمیسون رئیس وایي چې پر دې موضوع له خبرېدو سره سم یې دغه نجونې چې د واده مراسم روان و پیدا کړي او د امن کور ته انتقال کړي دي. ناپیژاندو وسلوالو په قبایلي سیمه کې اته دولتي کارکوونکي تښتولي دي. چارواکي وایي چې دغو کارکوونکو غوښتل د اوبو د یوه بند رغونې چارې وګوري. دغه پیښه پرون د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې سوې ده. په جنوبي وزیرستان کې د مرکزي حکومت استازي ظفرالاسلام ازادي راډیو ته ویل چې تښتول سوي کسان 9 تنه دي او د موندلو لپاره یې له قومي مشرانو مرسته غوښتل سوې. په تښتونکو پسې د پلټنې عملیات پیل سوي. چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. په پېښور کې د پاکستان د پوځ یو افسر ووژل سو. ځایي استخباراتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرنل طارق غفور نن رینګ روډ ته نږدې برید سوی دی. د پولیسو یوه چارواکي کاشف ذوالفقار وویل
نوموړی یو وړوکي جومات ته د جمعې لمانځه لپاره روان چې ووژل شو. د پیښې پلټنې روانې دي او موږ له هرې زاویې ګورو چې آیا دا کورنۍ ستونزه، شخصي ستونزه یا هدفي وژنه ده.
پاکستانی طالبانو د دې برید مسولیت منلی دی. روسی چارواکي وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت داسې لیوالتیا ښولی چې د سولې هغو خبرو ته خپل استازي ولیږي چې په پام کې د بله اونۍ په جنیوا کې وسي. دمشق تر اوسه په څرګنده نه دي ویلي چې د دغه هیواد د شخړو ختمولو په هدف د سولې په دغو خبرو کې به برخه اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له ویاندې ماریا زاخاروانه پوښتنه وسوه چې آیا د سوریې نږدې متحده روسیه به دمشق وهڅوي چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. هغې وویل دمشق تر اوسه دا مسله نه ده رد کړې. روسی او چین له شمالي کوریا نه غوښتنه وکړه چې د بالستیک میزایلو ازمایل ودروي او د خپل اټومي پروګرام په باب خبرو تکشینی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغې چینایي سیال وانګ یی نن په مسکو کې تر خبرو وروسته دغه غوښتنه مطرح کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل
موږ په کوریا ټاپو وزمه کې روان وضعیت ته ځانګړی پام اړولی دی. دواړو لورو تایید کړه چې په پام کې لري په ګډه به لاس په کار کیږي او د پیونګ یانګ اتومي ازموینې به په رسمیت نه پیژني.
دغو روسي او چینایي مشرانو په داسال کې سره وکتل چې تر دې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا سمندر ته د دوو لنډ واټنه بالستیک توغندیو په توغولو سره ملګري ملتونو مبارزې ته وهڅول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل مسکو د پیونګ یانګ دا چلند غیر مسؤلانه بولي.
دا سدی رادیو ما شمنه خبری مجله اوري. د امریکا یو پوځي چارواکی په دې باور دی چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی. دا ډله تر ډیره د افغانستان په ختیځ کې فعاله وه. په تېره بیا د چین په ولسوالۍ کې دا چین ولسوال وایي
اول جنگو کې تقریبا یو نیم زر شپاره سوه کسان موږ سره جنګېدل، نو اوس ډېر تعداد کم شوی دی.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال نن وویل لاسته راوړنې به د سولې د خبرو قرباني نه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل تمه لري چې سبا به ملي ټیم له زمبابوې څخه لوبه وګټي، خو ده له افغانانو یوه هیله وکړه.
هر افغان باید د خوښیو پر مهال نویو نیالګی د خپلو ملي لوبغاړو په نوم کېږدي ترڅو په راتلونکي هېواد هم خصوص شي او لوبغاړي هم نور وهڅول شي.
تر شپږ نیمې بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شي. د امریکا د پوځ یو مقام وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول ځپل شوې ده. په افغانستان کې د امریکا د عملیاتي ځواکونو ویاند وایي داعش د افغانستان د سلګونو ولسوالیو په منځ کې یوازې په یوه کې شته. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په هوایي ملاتړ سره د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش د له منځه وړلو خبر ورکړی. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د پوځ یو جنرال وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د پاموړ فعالیت نشي کولای او وسلوالې په ډیرو کوچنیو سیمو کې حضور لري. په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتي ځواکونو ویان جنرال ویلسن شوفنر وایي د داعش وسلوالو چې مشرانو یې دوی ته په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې نوم ورکړی د افغانستان په ختیځ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. خو بریج جنرال شوفنر وایي چې داعش ډله اوس د افغانستان له څه باندې څلور سوه ولسوالیو څخه یوازې په یوه کې حضور لري. چارواکو له دې مخکې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د فعالیتونو خبر ورکړی و. امریکایي چارواکو تیر کال ویلي و چې ښایي د زرو او درې زرو ترمنځ د داعش وسلوال د ننګرهار په شپږو اوو ولسوالیو کې فعال وي، خو د جنرال شوفنر په وینا دا شمېر اوس راکم شوی. جنرال شوفنر وایي چې د دې ډلې ډیری غړي د پاکستاني طالبانو پخوانی وسلوال دي چې له هغو څخه جلا شوي او له داعش سره یو ځای شوي دي. شوفنر وایي دا وسلوال په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیل وروسته افغانستان ته واوښتل. نوموړی زیاتوي چې داعش په افغانستان کې کوم عقیدوي او ایدیالوژیک بنیاد نه لري او په ننګرهار ولایت کې داسې کارونه هم وکړل چې په عوامو کې د دوی پر ضد کرکه وپاروله. خو په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتي ځواکونو ویاند زیاتوي چې له دې ټولو سره سره داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ستراتیژیک ګواښ دی. په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په ملاتړ د اچین ولسوالۍ په زیات شمېر کلیو کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې چارواکي وایي د دې ډلې ګڼ شمېر وسلوالې په ترڅ کې ځپل شوي او په سیمه کې د دې ډلې نفوذ یې په بشپړ ډول راکم کړی دی.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیت او د دې ډلې پر ضد د شویو پوځي عملیاتو په اړه د ننګرهار ولایت د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد سره احمد تکل شغیدلی. شغلی مجاهد د مرکې په پیل کې په دې ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د شمیر او د نفوذ د ساحې په اړه معلومات ورکړل.
شمیر خو ډیر زیات کم شوی دی او ان شاء الله غم ډیر کم تعداد کې چې دا سر کې سپاتې وي یا باندې خو کم نو ان شاء الله غم زر تر منځ لاړ شي دوه مخکې غوښتل چې دغه چاچین ولسوالي د ټول افغانستان یعنی د بیا په ننګرهار کې لکه د تینوړینو داسې زموږ ولایاتو ته دوی ځان ورسوي ځان ته همدا نه و چې یو په ننګرهار کې دو فعالیت ترسره کړي نو دا ولسوالي چې جوړه کړې وه دلته مونږ هم سرحد وي وه دلته د تیرا سره مونږ ډېر نږدې سرحد لرو چې هلته د تیرا نظر راواوري او دلته مرکزیت پاس په غرونو کې د سپین غره کې جوړ کړی وو د دې قوتونه هغه اول جنګو کې تقریبا یو نیم زر شپاړس سوه کسان مونږ سره جنګېدله نو اوس ډېر تعداد کم شوی دی هغه تعداد هغه زور هغه قوت چې دوی غوښتل لکه مخکې مې چې وویل چې غور ننګرهار ته یا کونړ ته یا نورو ولایاتو ته دو رسیدګي وکړي
مجبور شو ډېر کم تعداد کسانې پاتې دي
او دوی څوک دي دا سیمه ییز خلک دي که بهرانیان دي پاکستانیان دي عربان دي
پاکستانیان شته عربان شته چینیان شته تاجکان شته ازبکان شته خپل د کونړ خلک په کې شته داسې د نورو نو دا هر ځای خلک دي کې شته داسې دغه نه دي چې دا د یو وطن یا د یو ځای خلک دي دا هر ځای خلک په کې شته بهرانیان په کې زیات
دا امریکایي جنرال وایي چې په نورو سیمو کې داعش له منځه تللی او یوازې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دوی وسلوال پاتې دي که داسې وي دا خو په بشپړ ډول تاسو دا ادعا کوئ چې دا اوس دا ټوله ډله په بشپړ ډول له منځه تللې ده یعنې په افغانستان کې
مونږ ویل چې دا د منځه تللې ده انشاءالله ډېر ژر به دغه کم تعداد چې پاتې دي دا به له منځه لاړ
شي
دا د امریکایي جنرال خبره صحیح ده دغه کم تعداد پاتې دي نور به ډېر ژر به له منځه لاړ شي
او د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د یوې ډلې په اړه هم ویل کېږي چې دوی له داعش سره نږدې اړیکې لري دلته په اچین ولسوالۍ کې د مولا محمد رسول د ډلې پلویان طالبان شته
هغه ډېر کم تعداد کسان دو مخکې یو مرکه کړی وه اوس هغه خلک چې دلته الیزل وکړي او خپل خلک پیدا کړي نو هر څوک هره ډله هره پکه کې خپل کوشش کوي خپل دغه کوي چې هغه دغه کې او په هغه منطقه کې خپل نفوس پیدا کړي خو تر اوسه یې هغه څه سره بریلي شوي چې خپل نفوس پیدا کړي د خپلو نفوسو دغه خو هر سړی کوي کوشش کوي
بله او وروستۍ پوښتنه حاجي صاحب مخکې چارواکو او تاسو په خپله هم په دوه ویشتو کلیو کې د اچین ولسوالۍ د عملیاتو خبر ورکړی و دا عملیات ختم شوي که لا هم روان دي
اوس عملیات اکثر ختم شوي دي عملیات ختم دي ځکه چې اکثریت زمونږ دی دغه اکثریت نشته دی دغه مخکې چې ما ویلي چې دا کم تعداد کسان دا کم چې پاتې دي هم دا تاسې ډېر په لرې غرو کې دي نږدې ولسوالۍ په خوشا کې نشته
د ننګرهار د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد وویل داعش ډله لا اچین نه په ورکېدو ده په یوې خبرتیا پسې له طالبانو سره د سولې په اړه د ولسمشر غني د دوهم مرستیال څرګندونې اورېدلی شي
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ
ټاکل شوی ده چې سبا د کرکټ د شلو ور نړیوال جام لوبه په ترڅ کې افغانستان له زیمبابوې سره یوه ډېره مهمه لوبه وکړي په دې لوبه کې کې هر ټیم وګټله دوهم دور ته وځي په دې اړه د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مشر سره وړاندې مرکه خپرو خو اوس پر شو د جمهور رئیس د مرستیال څرګندونو ته د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی افغانان خپل مخالفان په هغه صورت کې مني چې د افغانستان ملي ارزښتونه ومني د دا خبره نن په کابل کې د اسلامي وحدت د ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د یوشتم تین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړه تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې
په داسې حال کې چې ځینې افغانان اندېښنه لري چې ګواکې له مخالفینو سره به د سولې په مذاکراتو کې د دوی د مبارزو او پرمختګونو لاسته راوړنې قرباني شي، خو افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې دا لاسته راوړنې به خوندي وساتل شي. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې افغانانو د هیواد د استقلال او ملي حاکمیت د خوندیتوب لپاره د مخالفینو پر وړاندې ډېرې مبارزې کړې او په دې لاره کې به نوره مبارزه هم وکړي. خاغلی دانش دا خبره د جمعې په ورځ د اسلامي وحدت د ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د یویشتمې کلیزې په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړه. د تاکید وکړ چې له طالبانو سره به د سولې په مذاکراتو کې د ملي ارزښتونو خوندیتوب ته اهمیت ورکړل شي.
ما هیڅکله
د خلکو د ارزښتناکه مبارزو لاسته راوړنې د قانون سره سم ارزښتونه او د خلکو ارادې له پامه نسو غورځولی، او که مخالفین دغو ارزښتونو ته درناوی وکړي افغان ولس به یې په غېږ کې ونیسي، او که داسې نه وي د هیواد امنیتي ځواکونه د خپلو ملي ارزښتونو دفاع ته چمتو دي.
خاغلی دانش دا هم وویل مخالفین غواړي په یو لړ تبلیغاتو سره د سولې په اړه د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. د هغه اوازې له حقیقته لرې وګڼلې چې ګواکې په راروان کال کې به وسلوال طالبان او د داعش ډله د هیواد په شمال او مرکزي سیمو کې پراخ جنګونه پیل کړي. عبدالعلي مزاري د 1323 لمریز کال د هود په میاشت کې د طالبانو لخوا وژل شوی و. یادې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو ویډیویي پیغام په استولو سره عبدالعلي مزاري ته د ملي وحدت د شهید لقب ورکړ. د حزب وحدت اسلامي د ګوند د مشر عبدالعلي مزاري د یویشتم تلین په مناسبت په جوړې غونډه کې د یاد ګوند غړو او ګڼو نورو خلکو ګډون کړی و. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال محمد کریم خلیلی په خپلو خبرو کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره دې له افغاني ارزښتونو څخه کار واخلي.
موږ چې کله د سولې خبرې کوو دا وروسته تګ او د مخالفینو د ماتې معنا نه لري. په دې صورت کې سوله معنا نه لري. موږ باید داسې میکانیزم رامنځته کړو چې مخالفین د پردوی له واکه ووځي او سوله ټینګه سي.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې کله پیلېږي، خو د افغانستان خلک له حکومت غواړي چې د سولې په دې خبرو کې دي د هیواد ارزښتونه له پامه ونه غورځول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې خبري شي. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د کامدیشیانو او کوشتوزیانو ترمنځ سل کلنه دښمنۍ چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورونه سوځول شوي د ولسمشر اشرف غنی په هدایت د وی ټاکل شوي جرګې په وسیله هواره شوې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي
تقریبا سل کالو د شاوخوانه دغه جنجال په دې منطقه کې وجود لري. اتلس کاله پخوا دغه اختلافات په مسلح تصادم بدل شو او د هغې په پایله کې د کوشتوز کلی مکمل سوزول شوی او د هغې اوسیدونکي ټول مهاجر شوی. د دې جنگ په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا څه د پاسه 400 کسان وژل شوي د دواړو طرفونو نه. 200 کسانو خپل د بدن اعضا د لاسه ورکړي دي. 1500 کورونه د کوشتوز طرف ته او حدودا 200 کورونه چې وروسته په نورو جنګونو کې هم کامدیش طرف ته سوځول شوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له د سره زموږ خبریال روح الله انوري مرکه کړې ده. د نورستان د والی بشپړې څرګندونې د ازادي راډیو په سهارنۍ خبرونه کې اوریدلې شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر کارپوهان وایي حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له امنیتي ځواکونو سره د ناوړه پیښو د مخنیوي په خاطر د کره اسنادو په موندلو کې مرسته وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل په اصلاحاتو او شی حکومتولۍ کې د جمهور رئیس د خاص استازي وروستۍ څرګندونې چې ګواکې په ځینو دولتي ادارو کې مخالفانو نفوذ کړی د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي دي او یا یې ګډوډوي. تفصیل له کابله د خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانان له څو کلونو راهیسې د حکومت څو اړخیزو پالیسیو اندېښمن کړي، د یو حکومتي چارواکي وروستیو څرګندونو ورته نوې اندېښنه پیدا کړې ده. په اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې ویلي چې په ځینو دولتي ادارو کې طالبانو نفوذ کړی دی. د ولسی جرګې دوم مرستیال نذیر احمد احمدزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دا ډول څرګندونې نه یوازې دا چې د خلکو ذهنونه ګډوډوي، بلکې د سولې روانې پروسې ته هم زیان رسوي.
اگر هر فرد یی رقم دقیق معلومات داشته باشه،
که هر څوک دا ډول کره معلومات ولري چې مخالفینو او تروریستانو په کابل کې ځای نیولی او په دې اړه له امنیتي ځواکونو سره مرسته نه کوي، دا خیانت دی. زما هیله ده چې دا ډول خبرې باید له مطبوعاتو سره نه، بلکې له امنیتي ارګانونو سره شریکې سي. دا ډول څرګندونې د سولې خبرو ته زیان رسوي.
احمد ضیا مسعود د تیرې پنجشنبه په ورځ د کندوز ولایت د پخواني امنیه قماندان عبدالرحمن سید خیلی د تلین په غونډه کې اندېښنه ښودلې چې مخالفینو په ځینو دولتي ادارو کې نفوذ کړی او په ښوونځیو کې د جلب و جذب لړۍ روانه کړې ده. پخوا تر دې هم ښاغلي مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال پر خلکو او په تیره پر مجاهدینو غږ کړی و چې د هیواد د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره دې سره راټول شي. په ورته وخت کې ځینې افغان کارپوهان د هیواد په اوسنیو حساسو شرایطو کې دا ډول څرګندونې زیان رسوونکي ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل،
جناب مسعود د رئیس جمهور سره ځینې اختلافات پیدا کړي دي. د ده تګ شمال ته او د مقاومت دوام دور په نامه باندې یو څه را شروع کول، دوی د طالبانو سره د مذاکرې پر میز د کښېنستلو سره په یو ډول مخالفت لري. دوی فکر کوي که هغوی سیاسي پروسې ته راله، داسې نیسي چې د ده چوکۍ کمی سي، د دې پر ځای چې په شورا امنیت د وزیرانو په شورا کې څه مطرح کړي، لار د حل ورته پیدا کړي. دوی د سیاسي تبلیغاتو دپاره خلکو ته تشویش خلکي دا مطرح کوي.
حد سم وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست او یا د امنیت د شورا د چارواکو نظر ولرو، خو هڅو مو نتیجه ورنه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویلي چې ځینې دولتي چارواکي د مخالفینو په ګټه کار کوي، خو حکومت متوجه دی داسې کسان به معلوم او له دندو به یې لرې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو اوورو لوبو په نړیوال جام کې سبا له زمبابوې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. افغانستان په دې لړۍ کې خپلې دوه مخکنۍ لوبې چې لومړۍ له سکاټلند او بله له هانګکانګ سره وګټلې دي، خو له زمبابوې سره چې د کرکټ د شورا دایمي غړیتوب لري لوبه شایي اسانه نه وي. د سبا ورځې لوبه چې د کابل په وخت د ماسپښین په دوو بجو پیلېږي مهمه ده، ځکه دواړه هیوادونه بل پړاو ته د وتلو لپاره یوازې یو چانس لري چې د دې لوبې ګټل دي. احمد تکل د افغان لوبغاړو د روانې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره چې په هند کې دی مرکه کړې او په پیل کې د افغان لوبغاړو د چمتووالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
افغان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي سیالۍ لپاره چې د زیمبابوې په وړاندې ده ډېره مهمه سیالي ده. د افغانستان لپاره لوبډله پوره تیاری لري. افغان ملي لوبډله خپل پلان جوړ کړی ده او د نوي پلان په مطابق به انشاءالله لوبغالي کې لوبېږي. هر لوبغاړی دې ته چمتو راشي انشاءالله زیمبابوې په وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
بله، په خوا کې خو د افغانستان ټیم زیمبابوې څو ځلې ماته کړې، مګر دا یو نړیوال جام دی. په دې کې به فکر کوئ چې د افغانستان هغه پخوانۍ تجربه بیا تکرار شي له زیمبابوې سره؟
بالکل، انشاءالله لوبغاړي هم همدا تمه لري. د لوبغاړو مورال ډېر ښه ده او زیمبابوې زموږ د تاثیر لاندې ده، نو انشاءالله که خدای کړي ول په راتلونکي لوبه کې یو ځل بیا هم افغان ملي لوبغاړي وشي کولی چې د بریا پر لور ورسېږي او مخکې پړاوونو ته به انشاءالله
پر بیٹنگ اور پر بالنگ باندھے چھ فکر کا وی تاسو چھ زیمبابوے نہ بدا لوبا و گٹی
نوګر الحمدلله په دوه برخو باندې باور یم. دوه برخې ډېرې ښې دي الحمدلله، هم بالینګ هم بیټنګ. تاسو د چې په خوا به بالینګ باندې ډېر احساس کړی، خو اوس د بالینګ سره تر څنګ په بیټنګ هم ډېر حساب کېږي. نو لوګله په ټولو برخو باندې تیار ده انشاءالله.
او په بیټنګ کې به زیات حساب بیا هم په شهزاد او په نورعلي ځدران کېږي.
بیٹنگ تاسو ګورئ چې د دوه روسي لوبو کې هر لوبغاړي په خپل ځای خاصي مورداري اخیستې ده، خپله زمانوي ترسره کړې ده. شهزاد مورلي او ورسره څنګ کې اصغر شفیق الله شفاق محمد نبیل دوی به انشاءالله ښه لوبه کوي.
هوتک صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه مخکې، چې افغانستان له سکاټلند نه لوبه وګټله، نو په افغانستان کې د خوشحالۍ ډېرې زیاتې ډزې وشوې. دا ځل که موږ له زیمبابوې نه لوبه وګټو، ستاسو تمه له خلکو نه څه ده د ډزو په برخه کې؟
بالکل، په دې هکله باندې ملي لوبغاړو هم خپل پیغامونه خپاره کړل، او زه هم د افغانستان د زیمبابوې لوبغاړو په استازیتوب په ټولو خپلو هیوادوالو غږ کوم چې له ډزو ځان وژغوري، له ډزو لږ نفرت وکړي. د ډزو موږ څه ګټه لیدلې ده چې یو شمېر افغانان اوس هم په خوښي په ډزو لمانځي. په پایله کې ګورئ چې خوږو هیوادوالو ته ستونزې راولاړېږي، تبیانېږي، حتی خپل ژوند تاسو ولې چې لاسه ورکړ. لکه څنګه چې ګورو پسرلی ده، او هر افغان باید د خوښیو پر مهال نه یو نیالګی د خپلو ملي لوبغاړو په نوم کېږدي، تر څو په راتلونکي کې هیواد هم خوشحال شي او لوبغاړي هم نور وها تول شي. نو زه پرې غږ کوم چې تاسو زار مجبور یو ډزې ونه کړئ.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتکو چې د افغانستان او د زیمبابوې د سبانۍ ورځې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. ټاکل شوی ده چې سبا افغانستان او زیمبابوې د هند په ناګپور کې د شلو اورونو لوبه وکړي، او دغه لوبه که چیرته افغانستان وګټله، افغانستان به د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام دوهمې مرحلې ته لاره پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سناتورانو پر پاکستان د شپارس جټ الوتکو د خرڅېدو لپاره رای ورکړې. سناتور راند پال په یوه لایحه وړاندیز کړی و چې له مخې به د امریکا لخوا پر پاکستان د دغو الوتکو د خرڅېدو مخه نیول شوې وای، خو د الوتکو د پلورلو د موافقې په ملاتړ یو اویا رایې اچول شوي او په مخالفت یې څلوېشت رایې ورکړل شوي دي. د اوباما ادارې تېره میاشت د دغو الوتکو د پلورلو موافقه تایید کړې وه. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا سناتورانو د دغه هیواد لخوا پر پاکستان د اف شپارس جټ الوتکو د پلورلو پریکړه تر پوښتنې لاندې راوسته. دوی ویلي پاکستان د اعتبار وړ ملاتړی نه دی، خو وروسته دوی د دې موافقې ملاتړ وکړ. سنا د هغه وړاندیز پر ضد چې باید د دې اووه سوه میلیونو ډالرو په لګښت موافقې مخه ونیول سي یو اویا منفي او څلېرویشت مثبتې رایې ورکړي. سناتور راند پال چې د دې لایحې حامی و، د هغې خبرې لپاره ورسره خواخوږي وښودل سوه چې پاکستان د امریکا دښمن ملګری هیواد بللی و، خو ویل کېږي چې ده د جمهور غوښتونکو ګوند مشران هڅولي چې یادې موافقې ته د مالي مرستې ورکولو څخه د امریکا مخه ونیسي. راند پال ویلي که څه هم د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې امریکا د پاکستان حکومت خپل متحد ګڼي، خو د پاکستان چلند بل څه ښیي. ده ویلي چې امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرستې ورکوي، او په همدې حال کې امریکا پوهیږي چې پاکستان له افغان طالبانو سره استخباراتي او نظامي مرستې کوي. امریکا غواړي پاکستان د سولې په بهیر کې له افغان حکومت سره د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي او هغوی خبرو ته آماده کړي. له هغه وروسته هم چې پاکستان په خپله پلازمینه اسلام آباد کې د خبرو لپاره زمینه برابره کړه، خو پاکستان نه دی بریالی سوی چې طالبان د سولې خبرو ته کښینوي. واشنګټن د پاکستان پر استخباراتي اداره آی اس آی په ښکاره تور پورې کړی چې د حقاني شبکې ملاتړ کوي. حقاني شبکه د طالبانو څنګه ده چې د امریکا لخوا تروریستي ډله اعلان شوې ده. آی اس آی دغه تورونه رد کړي دي. د سناتور پال هغه لایحه چې د جټ الوتکې د خرڅلاو مخه ونیسي، د سنا له شاوخوا څلورمې برخې غړیو ملاتړ ترلاسه کړ. دغه حقیقت څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط څومره مخ پر ځوړ دي. د اوباما ادارې تیره میاشت پر پاکستان د اف شپارس جټ الوتکو خرڅلاو تایید کړ، خو یو شمیر متحدو ډیموکراټانو لکه سناتور کریس مورفي، مارک وارنر او جو منچن د دې موافقې د مخه نیولو په مقصد مثبتې رایې ورکړې. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کارکر له خپلو همکارانو غوښتنه وکړه چې د دې خرڅلاو مخه ونه نیسي، که څه هم د ده په وینا پاکستان له امریکا سره خاینانه چلند کوي. د ویلي چې د خرڅلاو مخه نیول به پاکستان په ښکاره توګه وشرموي، او په پایله کې به پاکستان له روسیې یا فرانسې څخه دغه الوتکې پیرلی وای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
احمد د هلمند لګرمسیر ولسوالي لیکي زموږ د ګرمسیر ولسوالي سړک ډیر خراب دی، توجه باید ورته وشي. شفیع الله له زابل لیکي ملا محمد رسول له داعش سره ارتباط نه لري او د ملا اختر محمد منصور ډلې دا رقم تبلیغات کوي. یو بل اوریدونکي له زابله ملا محمد لیکلی دی د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې څو کسان وژل شوي دي. تېره ورځ چې مو کوم راپور درلود شاوخوا 200 کسان پکې وژل شوي وو. محمود روشن له غزنی لیکي د غزنی د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره باید جدي کار وشي. او بصیر الله هلمند له کابل لیکي د ازادي راډیو نه هیله کوو چې د کرکټ د سبانۍ لوبې جریان پر فیسبوک نشر کړي. دا خبری مجله مو هم دومره به بلایا و سید سمی عباس تاسو وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد سبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش های داریم در مورد این که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید دستاورد های چند سال اخیر در پروسه صلح قربانی نخواهد شد. یک مقام نظامی امریکا اظهار داشته است که فعالیت داعش در افغانستان بسیار محدود بوده و در یک محل مشخص منحصر شده است و گزارش های دیگر هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
یک مقام امریکایی میگوید که داعش به گونه کامل در افغانستان سرکوب شده است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت افغانستان فردا با زیمبابوه به میدان می‌رود و چین و روسیه از کره شمالی خواستند تا آزمایش راکت‌های بالستیکش را متوقف بسازد. سلام، خوش آمدید. یک مقام نظامی ایالات متحده آمریکا میگوید که گروه داعش به گونه کامل در افغانستان سرکوب شده است. جنرال ویلسون شوفنر، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته است که داعش تنها در یک ولسوالی افغانستان حضور دارد. در یک تحول دیگر، مقام‌های ننگرهار از کشته شدن 5 عضو گروه داعش در این ولایت خبر دادند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار امروز در خبرنامه گفت که این جنگجویان قصد داشتند تا بالای پسته‌های نظامیان افغان در ولسوالی اچین حمله کنند. حمله گروهی بر ولسوالی گرشک هلمند پایان یافت. در این حمله که صبح روز چهارشنبه آغاز شده بود، حدود 10 مهاجم شرکت داشتند. آخرین مهاجم که زیاد مقاومت می کرد، دیشب از پا درآورده شد. رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان میگوید دو دختر که در این ولایت بالای یک مرد فروخته شده بودند به خانه امن انتقال داده شدند. روح الله فروغ گفت که این دختران که یکیش 8 سال و دیگرش 14 سال دارد از سوی پدرشان در بدل بیش از 300 هزار افغانی فروخته شده بودند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره 2016 افغانستان فردا با زیمبابوه به میدان می‌رود. برنده بازی فردا به مرحله دوم این رقابت‌ها راه خواهد یافت. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت: بازیکنان افغانستان پلان خود را ترتیب کردند و بر اساس پلان جدید در مسابقه شرکت می کنند و هر ورزشکار می خواهد در بازی با زیمبابوه از خود لیاقت نشان بدهد. باز محمد مبارز، عضو فدراسیون ورزش های رزمی افغانستان در بخش MMA، با امیر ستاروف حریف روسیش فردا مسابقه می کند. مبارز برای شرکت در این مسابقه دیروز کابل را به قصد روسیه ترک کرد. یک افسر اردوی پاکستان در شهر پشاور با ضرب گلوله کشته شد. کاشف ذوالفقار، یک مقام پلیس پشاور، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحقیقات درباره قتل طارق غفور آغاز شده است. او برای اجرای نماز جمعه می رفت که هدف حمله قرار گرفت. تحقیقات ادامه دارد. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت این قتل را به عهده گرفتند. روسیه گفته که نخستین مرحله انتقال سیستم دفاع راکتی نوع S-300 به ایران در آگست یا سپتامبر امسال آغاز خواهد شد. سرگی چمزوف، رئیس مجتمع صنعتی روستک روسیه، امروز این مسئله را اعلام کرد. این در حال است که بر اساس گزارش‌ها این معامله روسیه و ایران دچار یک سلسله مشکلات شده است. روسیه می گوید که حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای فرستادن نماینده هایش به مذاکرات صلح سوریه آمادگی نشان داده است. این مذاکرات هفته آینده در ژنو برگزار خواهد شد. دمشق تا هنوز به طور علنی شرکت نماینده هایش در مذاکرات صلح سوریه را تایید نکرده است. و چین و روسیه از کره شمالی خواستند تا آزمایش راکت‌های بالستیکش را متوقف بسازد و به میز مذاکرات در مورد برنامه اتمیش بازگردد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگی وزیر خارجه چین پس از مذاکرات در مسکو امروز این درخواست را مطرح کردند. لاوروف در یک نشست مشترک خبری با وانگی گفت: ما به وضعیت در شب جزیره کوریا توجه خاص کردیم. ما به عنوان هر دو طرف مقاصد را تایید کردیم که هدفش ایستادن در برابر این وضعیت است و این که بلند پروازی های هسته‌ای پیونگیانگ به رسمیت شناخته نشود. یک روز پیش از این دیدار کره شمالی دو راکت بالستیک با برد کوتاه را به بحر پرتاب کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید پذیرش قانون اساسی و ارزش‌های به دست آمده شرط اساسی صلح با مخالفین میباشد.
مخالفین مسلح در صورتی که به این ارزش‌های احترام بگذارند ملت رشید افغانستان هم آنها را خواهد پذیرید.
یک مقام آمریکایی میگوید فعالیت گروه داعش در افغانستان منحصر به یک محل کوچک شده است. حکومت تلاش دارد نمایندگان ژورنالیستان و کمیسیون خدمات ملکی را از کمیته گزینش حذف کند. یک مقام ولایت جوزجان هشدار می‌دهد که طالبان به دروازه های ولسوالی منگجک رسیدند.
تقریبا بیشتر از 1000 نفر طالب افکاریجات همجوار ولسوالی سے تجمع کردن نمیجه.
دو رادیوی محلی در ولایت کندوز دوباره به کار شروع کردند.
درنو اوریدون کو زمون غاگ گایهان رادیو ناوری
شنونده های عزیز، شما صدای ما را از رادیو شایسته میشنوید روی موج اف ام.
یک کودک افغان مرتضی که میخواست با ستاره فوتبال جهانی لیونید مسی ملاقات کند، گفته میشود که مسی با وی ملاقات نخواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که افغانها مخالفین مسلح دولت را مشروط به حفظ و حرمت گذاشتن به دستاوردهای مبارزاتشان خواهند پذیرفت. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، این اظهارات را در مراسم یاد بود از 21مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی در کابل، ابراز داشت. در این حال مقامات شورای عالی صلح افغانستان نیز روی تامین صلح فوری در کشور تاکید کردند، میگویند که ملت افغان هرگز به گذشته تاریک بر نخواهند گشت. ویدا برکی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که شماره از افغان‌ها به شدت نگران قربانی شدن دستاوردهای مبارزات شب و روزیشان در مذاکرات صلح با مخالفین مسلح‌اند، مقامات حکومت اطمینان می‌دهند که به این دستاوردها ارج گذاشته خواهد شد. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که افغانها در بیش از دو دهه گذشته برای حفظ استقلال کشورشان در برابر افراطیت مقاومت کردند و با مبارزات آزادی خواهانه ایشان همچنان ادامه خواهند داد. آقای دانش که روز جمعه در مراسم بزرگداشت از 21مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری در کابل صحبت میکرد، گفت که مخالفین مسلح دولت را مشروط به حفظ و حرمت گذاشتن به دستاوردهای مبارزات ملت خواهند پذیرفت.
ما هیچگاه دستاوردهای ارزشمند مبارزات مردم خود و ارزشهای متضاد مبتنی بر قانون اساسی و اراده مردم را و مخالفین مسلح در صورتی که به این ارزش‌ها احترام بگذارند، ملت رشید افغانستان هم با آغوش باز آنها را خواهد پذیرفت. وگرنه مقاومت و فداکاری مردم و جنگ دلیرانه نیروهای شجاع امنیتی ما همچنان ادامه خواهد یافت.
آقای دانش همچنان گفت که اخیراً شایعات پخش شده که گویا در سال جدید طالبان و یا افراد وابسته به گروه داعش به منظور عبور به سمت شمال کشور مناطق مرکزی را اشغال خواهند کرد. اما وی میگوید که مخالفین مسلح دولت از طریق رواندازی جنگ روانی در پی مخشوش ساختن ذهنیت عامه در کشورند. این در حالی است که پیش از این محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان نیز گفته است که اگر مخالفین مسلح دولت با پیروی از روند دموکراسی در تلاش کسب قدرت باشند، با هیچ مشکل مواجه نخواهند شد و در غیر آن از سوی نیروهای امنیتی افغان سرکوب می شوند. در مراسم یادبود از 21 سالروز کشته شدن عبدالعلی مزوری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی در کابل، صدها تن از باشندگان کابل و برخی از ولایت‌های کشور، شماره از مقامات بلند رتبه حکومتی و چهره‌های سیاسی شرکت کرده بودند. رئیس جمهور اشرف غنی نیز در پیام تلویزیونیشان به مناسبت سالروز کشته شدن عبدالعلی مزوری وی را شخصیت تاثیرگذار در سیاست کشور خوانده، با وی لقب شهید وحدت ملی را اهدا کرد. محمد کریم خلیلی معاون شورای عالی صلح افغانستان در این نشست مذاکرات بین الافغانی را تنها راه پایان جنگ و خشونت‌ها در کشور خوانده، از طالبان و مسلح خواست تا با استفاده از روش‌های افغانی در خصوص پایان دادن به جنگ اقدام کنند. آقای خلیلی تاکید کرد که افغان‌ها هرگز به گذشته تاریک بر نخواهند گشت.
ما وقتی که دم از صلح میزنیم، نه برگشت به گذشته است نه تسلیمی طرف، چون که به این صورت صلح معنا ندارد. به گروه طالبان و تحریک طالبان هم صدای ما این است که بیاییم با روش افغانی خود جنگ را پایان بدیم، صلح را پیاده کنیم.
هرچند تا کنون مشخص نیست که گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح چه زمانه برگزار خواهد شد، اما کارشناسان افغان و مردم عام در این کشور میگویند که رهبری حکومت باید به حفظ دستاوردهای مبارزات افغانها توجه نمایند. آنان میگویند برای اینکه شرایط دشوار دوره طالبان بار دیگر تکرار نشود، نیاز است تا رهبری حکومت در مذاکرات صلح با این گروه محور توافقاتش را تامین امنیت و حفظ دستاوردهای جدید قرار دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام نظامی آمریکا میگوید گروه داعش به گونه کامل در افغانستان سرکوب شده است. جنرال ویلسون شافنر سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است داعش تنها در یک ولسوالی افغانستان حضور دارد. شافنر از این ولسوالی نام نبرده است. اما پیش از این مقام‌های ولایت ننگرهار از فعالیت جنگجویان داعش در ولسوالی اچین این ولایت خبر داده بودند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
یک مقام نظامی آمریکا میگوید گروه داعش به گونه کامل در افغانستان سرکوب شده و تنها یک تعداد محدود از جنگجویان این گروه باقی ماندند. گروه داعش که فعالیت خود را سال گذشته در افغانستان و پاکستان آغاز کرد، اخیراً عملاتش در شرق افغانستان را افزایش داد. اما جنرال ویلسون شافنر، سخنگوی مأموریت آموزشی پیمان ناتو در افغانستان، روز گذشته گفت جنگجویان داعش از 404 ولسوالی در حال حاضر فقط در یک ولسوالی در افغانستان باقی ماندند. آقای شافنر تا یک کنفرانس تلفنی به خبرنگاران در واشنگتن گفت یگانه ولسوالی که جنگجویان داعش در آن حضور دارد در شرق افغانستان موقعیت دارد. شافنر از این ولسوالی نام نبرده است، اما پیش از این مقام‌های ولایت ننگرهار از فعالیت جنگجویان داعش در ولسوالی اچین این ولایت خبر دادند. مقامات نظامی سال گذشته تعداد جنگجویان داعش را بین 1,000 تا 3,000 تن خوانده بودند که در 6 یا 7 ولسوالی ولایت ننگرهار حضور داشتند. اما به گفته سخنگوی مأموریت آموزشی پیمان ناتو در افغانستان، در حال حاضر تعداد جنگجویان داعش در ننگرهار در پایان ترین سطح آن قرار دارد. جنرال ویلسون شافنر بیشتر جنگجویان داعش در افغانستان را جنگجویان پیشین طالبان پاکستانی خوانده که به گفته وی اکنون با گروه داعش پیوستند. آقای شافنر در ادامه گفت بسیاری از جنگجویان در نتیجه عملیاتی که علیه شورشیان در پاکستان راه اندازی شد به افغانستان پناه آوردند. جنرال ویلسن شوفنر سخنگوی ماموریت آموزشی پیمان ناتو در افغانستان میگوید خشونت‌های انجام شده از سوی گروه داعش در ننگرهار باعث تضعیف حمایت این گروه در افغانستان شد. با اینکه جنرال شوفنر گروه داعش در افغانستان را سرکوب شده می‌خواند، اما وی این گروه را هنوز هم به عنوان یک تهدید استراتژیک می‌داند که در افغانستان باقی مانده است. نیروهای افغان با حمایت طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی یک عملیات زمینی را در ماه‌های اخیر در ننگرهار راه اندازی کردند که در نتیجه آن هزارها خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این اولین عملیات طیاره‌های آمریکایی علیه گروه داعش بیرون از قلمرو سوریه و عراق بود. ماموریت رسمی آمریکا و ناتو در دسامبر 2014 میلادی در افغانستان پایان یافت. در حال حاضر ماموریت ناتو و آمریکا در افغانستان آموزش و حمایت نیروهای افغان می باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت تلاش دارد تا نماینده های ژورنالیستان و کمیسیون خدمات ملکی را از کمیته گزینش حذف کند. برخی از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با ابراز این مطلب می گویند رهبران حکومت وحدت ملی از طریق افراد مورد نظرشان در کمیته گزینش سعی میکنند در انتخابات آینده نفوذ داشته باشند. از سوی هم مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان هشدار میدهد که اگر تا یک ماه دیگر فرمان اصلاح انتخاباتی از سوی حکومت اجرا نشود، انتخابات ولسی جرگه بحران آفرین خواهد بود. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
به دنبال صدور فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی و آغاز به کار کمیته گزینش از سوی ارگ ریاست جمهوری، حکومت فیصله کرد تا رؤسای ولسی جرگه و مشران جرگه نیز عضو کمیته گزینش شوند. حالا این اقدام حکومت نگرانی های را برانگیخته است. برخی از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگویند حکومت میخواهد تا نماینده های خبرنگاران و کمیسیون خدمات ملکی را از این کمیته حذف کند. صدیق الله توحیدی عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در نشست خبری مشترک با مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه در کابل گفت سران حکومت با این اقدام تلاش دارند تا کمیسیون های انتخاباتی را در گروشان داشته باشند.
تلاش های وجود دارد تا نماینده بورد تعیینات خدمات ملکی و نماینده منتخب فدراسیون ژورنالیستان از این کمیته حذف شود. ما به این باور بودیم و هستیم که یک عضو از خانواده رسانه آمد با سبب شفافیت بهتر کار گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی خواهد شد. یعنی این که هیچ چیز پنهان نخواهد ماند، اعمال نفوذ اشخاصی که میخواهند به صورت غیر مشروع در کمیسیون‌های انتخاباتی داشته باشند گرفته خواهد شد.
انتخابات سال 1393 ریاست جمهوری افغانستان پر از تقلب و از جنجالی ترین انتخابات در منطقه خوانده شد و پس از آن سیاسیون و افغان‌ها باورشان را نسبت به روند کار و حضور کمیشنران فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی از دست دادند. آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از نخستین وعده‌های سران حکومت وحدت ملی پس از مراسم تحلیف بوده است. حالا که نزدیک به 1.5 سال از عمر حکومت میگذرد، اما هنوز نیز سیستم انتخابات این کشور اصلاح نگردیده است و چانه‌زنی ها و چالش ها در این زمینه وجود دارد. برخی از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نگرانند که برخورد سلیقه‌ای در کمیته گزینش خطرات جدی فروپاشی نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت. از همین رو از حکومت میخواهند تا بگذارد این کمیته به گونه شفاف و بی‌طرف کارش را پیش ببرد. از سوی هم مسئولان مؤسسه دیدبان انتخاب افغانستان از شورای ملی میخواهد تا برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بالای حکومت فشار بیاورد. شاه محمود مل عضو این مؤسسه میگوید
خوبی خواهد بود که پارلمان هم کاری میکرد با حکومت. اگر جای نقد باشه روی پکیج اصلاحات انتخاباتی، حداقل او را نقد میکرد و اصلاح میکرد، نه اینکه متواتر این مسئله را رد کرد و هیچ نوع فشار هم از طرف پارلمان روی مسئله انتخابات به عمل نامد. در حالی که این مسئله شما میبینید اگر ما تا یک ماه دیگه اصلاحات انتخاباتی عملا اجرایی نشه، برگزاری انتخابات پارلمان امسال اگر صورت هم
بگیرد خواستیم تا در این مورد نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما کسی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد. پیش از این حکومت گفته است هدف از اصلاح سیستم انتخاباتی باورمند ساختن مردم به این پروسه و تأمین شفافیت در انتخابات آینده می باشد و برای رسیدن به این هدف تلاش های جدی ادامه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان محلی می گویند که مخالفین مسلح دولت به دروازه های ولسوالی منگجک رسیده و این گروه برای تصرف این ولسوالی جوزجان آمادگی می گیرند. این مسئولان هشدار میدهند که اگر دولت برای کمک آنها نشتابد، این ولسوالی به دست مخالفین مسلح دولت به زودی سقوط خواهد کرد و مرکز شهر را هم تهدید خواهد نمود. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
شماری از کارمندان دولتی در مرکز ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان هشدار می‌دهند که اگر مخالفین مسلح دولت به این ولسوالی حمله کنند، جان باشندگان اطراف مرکز این ولسوالی با خطر جدی مواجه خواهد شد. و گفته آنان، نیروهای امنیتی ولسوالی منگجیک در حال حاضر با کمبود مهمات و پرسنل مواجه هستند. یک تن از مسئولان محلی که نخواست نامی از وی گرفته شود، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت فعلا بیشتر از 1000 طالب مسلح تجمع کرده قصد حمله بالای ولسوالی منگجیک را دارند. وی همچنان علاوه کرد دو ماه می شود که پلیس این ولسوالی در محاصره مخالفین مسلح دولت قرار دارد. اظهارات مامورین دولتی در ولسوالی منگجیک، حلقه محاصره برای نیروهای امنیتی تنگتر شده و آنها هیچ جای گریز را ندارند. نیروهای امنیتی نیز هشدار دادند که اگر هرچی سریعتر نیروی کمکی و تجهیزات به آن ولسوالی فرستاده نشود، ولسوالی منگجیک به زودی سقوط خواهد کرد. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان نیز تایید می کند که مخالفین مسلح دولت در ولسوالی منگجیک حضور گسترده دارند، اما میگوید مخالفین آن طوری که مردم توطئه میکنند جرأت حمله بالای ولسوالی را نخواهد داشت. آقای غفوری با رد این ادعا همچنان گفت
مخالفان مسلح حضور دارند، نه در شهر بلکه در اطراف دارند، در از گاهی هم تحریکات خود را داشته، اما با آن اندازه نیستند که جلوی کار کارمندان دولتی را بگیرند و ایجاد مشکل در کارهای حکومتی داشته باشند. من دارم تایید نمی کنم که مثلا طالب های قدر اونجا رشت کرده باشن و در بخش حقیقت معاش شاهی را هم نتایید من نکنم. معاش شان با وقت زمان برشان میرست و قویمتونشان هم میگیرن و فعلا هم تمام ادارات دولتی ما در حول فعال است و امروزه خدمات خدا ارائه میکنم.
کارمندان دولتی در ولسوالی منگجیک از سقوط احتمالی این ولسوالی در حال ابراز نگرانی می کنند که به گفته آنان آنها بارها با مرکز و مقامات محلی جوزجان به تماس شدند، اما تا هنوز کسی به این درخواست آنان توجه نکرده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
دو رادیوی محلی در ولایت کندوز با کمک و همکاری دفتر UNDP یا دفتر برنامه انکشافی ملل متحد با وسایل فنی و تکنیکی تجهیز شدند و دوباره به نشرات خود آغاز کردند. بر اساس گفته های مدیر مسئول این دو رادیوی محلی، در ماه میزان سال روان زمانی که شهر کندوز به دست طالبان مسلح سقوط کرد، تمامی وسایل این دو شبکه رادیویی از بین رفته بودند و اینک دوباره با کمک برنامه انکشافی ملل متحد دوباره به فعالیت آغاز کردند. اجمل آریان از کندوز گزارش می‌دهد.
دو رادیوی محلی در کندوز به همکاری برنامه انکشافی ملل متحد دوباره نشرات خود را آغاز کردند. دفتر برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که دو رادیوی محلی با نام‌های رادیو کیهان و رادیو شایسته را به مناسبت روز جهانی زن با وسایل نشراتی تجهیز کردند.
درنو اوریدونکو زمون غا کیهان رادیو ناوری.
شنونده‌های عزیز، شما صدای ما را از رادیو شایسته میشنوید روی موج FM.
رادیو شایسته ویژه زنان میباشد و رادیو کیهان که برای جوانان نشرات دارد. این دو رادیوی محلی هنگامی که شهر کندوز به دست طالبان مسلح سقوط کرده بود، از نشرات باز مانده بودند و تمام تجهیزات آن نیز از بین رفته بود. بر اساس گفته های زرغونه حسن مدیر مسئول این رادیوها، رادیو کیهان در سال 2009 تأسیس شده بود و رادیو شایسته در سال 2015 تازه با فعالیت آغاز کرده بود که قبلا این دو شبکه رادیویی بر علاوه کندز، ولایت های همجوار این ولایت را نیز تحت پوشش برنامه های خود داشتند. خانم حسن گفت که اینک این دو شبکه رادیویی دوباره به همکاری برنامه انکشافی ملل متحد نشرات خود را آغاز کردند.
فعلا دوباره که صدای رادیو کیهان و شایسته رسمی آغاز میشه، یک مقدار وسایل از طرف دفتر UNDP بر ما کمک شده که ما دوباره صدای رادیو را به قسمی که سابق بود ما بلند بسازیم، بدون سکتگی، بدون وقفه و بدون کدام مشکل تکنیکی.
مدیر مسئول این رادیوها گفت که این دو شبکه رادیویی به زبانهای پشتو و دری نشرات دارند و در حدود 50 تن کارمند دارد که بیشتر آنان را قشر اوناس تشکیل می‌دهد. زرغونه حسن در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که شهر کندز در تسلط طالبان مسلح قرار داشت، تمام تجهیزات این دو رادیو از بین رفته بود.
چون رادیو کیهان مدت زیادی میشد، 2009 فعالیت داشت، ما تمام وسایل رادیو کیهان مجهز ساخته بودیم و رادیو شایسته که تازه گام گذاشته بود، این رادیو هم کاملا مجهز بود که تقریبا میشه ما بگویم که تقریبا $100,000 عبدالرادیو صدمه دید و ای که توسط کی به تاراج برده شد شخصا خودم نمیفهم، ولی در زمانی که طالبا در ولایت کندز بودن عبدالرادیو ما به تاراج برده شد، مقصر اصلیش طالبا است.
در همین حال خانم سیلیا انکیوبی مدیر پروژه جندر برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که رادیوهای محلی بهترین وسیله برای رساندن پیام‌های مهم پیرامون حقوق زنان در جایهایی که به آنها بیشتر نیاز احساس می‌شود هستند. از سوی دیگر آقای دیگ لاسکی رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان میگوید که شنیدن صدای زنان از طریق رادیوهای محلی سایر زنان را که در خانه ها نشستن تشویق میکند که آنها نیز صدایشان را بلند کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
استاد نجیب الله از دارالمعلمین ولایت لغمان نوشته است که دیوارهای این دارالمعلمین که 600 محصل اوناس دارد تخریب شده است و امنیت در اینجا بسیار خراب است. عیسی خان نوشته است که پوهنتون ولایت لغمان آب ندارد و برق هم نیست و محصلین به بسیار مشکلات روبرو هستند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، لیونل میسی با مرتضی ملاقات نخواهد کرد. مرتضی 5 ساله باشنده غزنی علاقمند لیونل میسی است و گفته بود که میخواهد با وی ملاقات کند. اخیرا در برخی گزارش ها گفته شده بود که مرتضی همراه با فامیلش برای ملاقات با میسی به اسپانیا خواهد رفت، اما اکنون بنیاد میسی این فوتبالر جهانی میگوید که این کار ممکن نیست. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
مرتضی احمدی 5 ساله باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی که علاقمند لیونل میسی فوتبالیست مشهور ارجنتینی است، نمیتواند با لیونل میسی ملاقات کند. عکس‌های مرتضی احمدی 5 ساله که پدرش نمیتوانست برایش پیراهن مانند میسی را خریداری کند و برادرش از خریطه پلاستیکی برایش پیراهن ساخته و روی آن نام و شماره میسی را نوشته بود، از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش شد و مردم در سرتاسر جهان آن را دیدند. مرتضی احمدی در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که آرزو دارد با لیونل میسی ملاقات کند. فامیل مرتضی نیز به این باور بودند که بنیاد میسی و فدراسیون فوتبال افغانستان زمینه این ملاقات را فراهم خواهند کرد و آرزوی این کودک افغان تحقق خواهد یافت. اما با نشر یک گزارش نشریه آنلاین دیلی میل، این آرزوی مرتضی 5 ساله نقش بر آب شده است. نشریه آنلاین دیلی میل بر اساس منابع بنیاد میسی می نویسد: این ملاقات صورت نخواهد گرفت. ما از سرتاسر جهان از کودکان تقاضا دریافت میکنیم که میخواهند با لیونل میسی ببینند، اما حقیقت این است که ما نمیتوانیم تقاضای همه را برآورده کنیم. ما میخواهیم این کار شود، اما ممکن نیست. بر اساس گزارش نشریه آنلاین دیلی میل، تا هنوز فدراسیون فوتبال افغانستان در این مورد چیزی نگفته است. گرچه در ماه گذشته مرتضی دو پیراهن امضا شده توسط لیونل میسی را دریافت کرد و به نظر می رسد که این حرکت یک تلاش همدردی با مرتضی بوده است. یک سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به روزنامه دیلی میل گفته است این یک مسئله خیلی حساس است چون توجه همه را به خود جلب کرده است. به این ملاقات هنوز هم علاقمندی وجود دارد و ما با احتیاط آن را پیش میبریم. قبل از این بحث‌های وجود داشت که آیا این ملاقات در افغانستان و یا هم در شهر بارسلونا صورت خواهد گرفت و تنظیم کنندگان آن گفته بودند که مرتضی احمدی را با خانواده‌اش به اسپانیا خواهند برد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.